دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هغه بریټ پاړه د سرتاسری تحقیقاتو ننګ کوي چې په کابل کې ولسی خلک پکښې ووژل شول د سپینې ماڼۍ ویان دی جنساکي پرون دوشنبه پر ورځ چې سهار ولسمشر بایدن ته د دغه بریټ پاړه راپورټ ورکړ سو او هغه د بیړني اقدام غوښتنه وکړه میرمن ساکي ویل چې دا بریټ په تیروتنې ترسره شوی دی د هر ملکی کس ژوند ځای کېدل تراژیدي ده ل میرمن ساکي څخه وپوښتل سو چې له تحقیقاتو وروسته به هغو کسانو ته چې په بریټ کې داخل و سزا ورکړل سي هغې وویل چې مهمه ده چې معلومه سي چې دا بریټ کله او په کوم وضعیت کې سوی دی څو ورځې له مخکې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې د امریکا له لورې په کابل کې په هوایي بریټ کې د تیروتنې منل لومړی ګام دی او باید نور تحقیقات وسي امریکایي چارواکي وایي دوی په کابل کې په هوایي بریټ کې د داعش جګړه ماران نه بلکې ولسي خلک وژلي او دا یوه دردونکې پیښه ده دا څرګندونه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د مرکزی کمانډانۍ د کمانډان جنرال فرانک مکنزی له خبرو وروسته کیږي هغه د کابل د هوایي بریډ یو غمجنه تیروتنه بللې و جنرال مکنزی دغه تیروتنې له امله بخښنه وغوښته او ویل چې متحده ایالات د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په ورکولو باندې فکر کوي په روسیه کې واکمن ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې خو د واکمن ګوند مخالفین ادعا لري چې په ټاکنو کې پراخې درغلې سوي دي د ولادیمیر پوتین ګوند اکثره څوکۍ ګټلې دي دا درې ورځې ټاکنې پرون پای ته ورسېدې د یوې نظر پوښتنې له مخې متحدې روسیې ګوند محبوبیت تر ټولو ټیټې کچې ته راکښته سوی مګر بیا هم دغه ګوند د پارلمان دوه په درېیمه برخه څوکۍ ګټلې دي دغه ګوند چارواکي وایي چې د پارلمان له 450 څوکۍ له ډلې یې څه باندې 300 څوکۍ ګټلې دي د روسیې د انتخاباتو کمیسیون وایي د دوشنبه تر ماسپښینه پورې یې ټولې رایې شمېرلې دي چې د متحدې روسیې ګوند 95.5 او مخالف کمیونیست ګوند اتل ساشریه نفي صدر ايګټلې دي د روسي ولسمشر ولادمیر پوتين ویل دي چې حاکم حزب تر په خوا ډیر څوکي ګټل دي او په ټاکنو کې د سرغړمونو کم شکایتونه ثبت شوی دي خو د شاغلي پوتين مخالف سیاستوال الکسي نوالني متحدونو د ټاکنې پایلې له باور څخه لری بللې دي د روسي په پونتون کې د ماسل لخوا دزو کې لشتر لږه اته تنه وجل سی او یو شمیر نو ټپین سی دي د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د غپېښه پروند د شنبه پورز د روسي د مرکز په 1.5 کیلومتر کې پروت د پرم ایلت په پونتون کې رامنځته سی ده د پېچ شوا پونتون ویاند ویلی چې بریدګر ماسل هم تر پیښې ورسته وجل سی دي د ګمارل سی وی تحقیقاتي کمیټې پایلې شي چې بریدګر په دغه پونتون کې ماسل وو تر دې مهاله دغه پیښې د انګرېنی په اړه معلومات لرسنیو سره نه دي شریک سی وی د شمالي کوریا د بارانو چارو وزارت ویلي چې د هند آرام سمندر په سیمه کې د متحد ایالاتونو نوې اتحاد او د استرالیا او امریکا نوې موافقه په سیمه کې د اټومي وسلو د سیالۍ د پیدا کېدو سبب کېدای شي د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو د بارانو چارو د وزارت د یو چارواکي لکول ویلي دي چې دا به حد خطرناک او ناوړه کړنې دي د آسیا آرام سمندر په سیمه کې ستراتیژیکه موازنه خرابوي او د اټومي وسلو په سر سیالۍ پیدا کوي متحده ایالاتو تیرونی د استرالیا او برتانیا سره نوې اټومي تړون اعلان کړ په دې درې اړخیزي ستراتیژیک همکاري کې متحده ایالات استرالیا ته اوپتلونه ورکوي د چین او امریکا ترمنځ د ممکنه سوړ جنگ په اړه خبرداري ورکول پر مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سختې سړې سي او سمون ته سخت اړتیا لري هغه وویل چې دا سیمونه سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خراب وړکو اغیز په ټوله نړۍ پریوزي عمومی منشی ګوټرس زیاته کړه د نړۍ مشران دا وخت د درو مهمو مسلو سره مخامخ دي د چاپیریال خرابیدونکو وضعیت د کرونا نړیواله وبا او طالبان لخوا وخت د رسیدو ورسته غیر یقیني وضعیت د سوریه د جنگ د ساري داري ویل دي چې د عدلی ولایت په شمال ویدیس کې د ډرون په یو بریټ کې د الکادر ډلې ته نږدې دوه جهادي کمانډانان وژل سوي دي د سوریه د جنگ د بشري حکومت د څاډلې ویل دي چې د غبرد د امریکا په مشرۍ په وضعیت خلاف چې په سوریه او عراق کې د جهادیانو پر ضد جنگیږي کړی دي د امریکا پاوز د الکادرلی د کمانډانانو وژل تایید کړی خواجنس فرانس پرس ته لدی مخکې ویلی وو چې د دوشنبه په ورځ د عدلی په ولایت کې هیڅ هوایي بریډ نه دی کړی د سوریه د عدلی په ولایت کې د الکادرلی ته نږدې وسلواله ډلې سته او د دې نه علاوه د حکومت ضد یاغیان او نور جهادیان هم پکښې دي دغه جهادیان په خوا هم د سوریه حکومت روسیه امریکا او د نړیوال ائتلاف د هوایي بریډونو هدف ګرځېدلې دي د فایزر شرکت وایي چې د کورونا وایرس څخه د خوندیتوب لپاره واکسین د 15 څخه تر 18 کلونو ماشومان لپاره خوندي دي فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي چې دوی هڅه کوي ژر تر ژره له 15 څخه تر 18 کلونو ماشومان ته د کووېډ 19 ضد واکسین د لګولو رسمي جواز تر لاسه کړی. د دغه واکسین کلینیکی آزمایشت ثابت کړ چې وړو ماشومان ته هم بے ضرر دی او دوی ته خوندیتوب ورکوي. دغه شرکتونو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویل دي چې دغه واکسین به تر هغه ډوز چې 12 کلنو او تر هغه پاخه عمر کسانو ته ورکول کیږي په لږ ډوز کې ماشومان ته ولګول شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د کورونا وایرس د څار مرکز وایي تر اوسه په نړۍ کې د کوویډ-19 په وبا د 290 میلیون څخه زیات کسان اخته سوي دي او شاوخوا د 3.5 میلیون څخه زیات خلک تر اوسه مړ سوي دي. په نړۍ کې څه کم 6 میلیارد ډوز واکسین خلکو ته لګول شوی دي، خو لا هم د نړۍ په ځینو هیوادونو کې ځینې کسان نه غواړي چې دغه واکسین ولګوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د مشرانو سره تر ملاقاتونو وروسته یې اوس د طالبانو سره ټول شموله حکومت جوړولو په اړه بحثونه پیل کړي دي. دوه اونۍ مخکې طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړ چې ټول پکې د طالبانو د ډلې کسان دي. بلې خوا یو شمېر څېړونکي وایي که په افغانستان کې باثباته حکومت جوړ نشي، د پاکستان په شمول به سیمه ناامن شي. په مخکې د رپورت ته
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړیدو په مخه په ځانګړي ډول د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره اوږد بحثونه کړي دي.
په دوشنبه کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو له مشرانو سره په ځانګړي ډول د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر اوږد بحثونو وروسته ما له طالبانو سره د یو ټول شمول افغان حکومت په اړه خبرې پیل کړي دي چې تاجک، اوزبک او هزاره پکې شامل دي.
طالبان د رواني وګ میاشتې په 14 مليټه سرپرست کابینه اعلان کړه چې ټول چيري د طالبانو غړي او یا ورپورې تړلي کسان دي او په ټول شمول حکومت باندې د نړیوال ټینګار برعکس له طالبانو پرته بل چيره اقلیتونه او یا خزي د دوی په کابینه کې د شامل شوي. د طالبانو په کابینه کې مولا محمد حسن اخوند اسلامي امارت رئیس الوزرا، مولا عبدالغنی برادر او مولا عبدالسلام حنفي مرستيالان دي. طالبان تر دې مهاله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ترګندونو په اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي نړۍ دې نتیجې ته رسیدل ده که په افغانستان کې امن او ثبات نه وي، سیمه او نړۍ ورسره ناامنه کېدای شي.
د پاکستان لوړپوړو چارواکي لکه عمران خان او د پوز مشر باجوا، د بارني چارو مشر قریشي برها د افغانستان په اموراتو مداخله کړې ده. د دوی له خبرو جملاتو داسې معلومیږي چې دوی د افغانستان د پوز د افغانستان د پوز مشر دی، یا د افغانستان د بارنیو چارو وزیر دی قریشي، د افغانستان په نمائندګۍ د سیمې د هوادونو سره ګوري. زموږ هیله دا ده د ولست استازي په توګه، د یو ډاکټر، د یو افغان وګړي په توګه، چې بارنی هوادونه بل خصوص د سیمې هوادونه او پاکستان دی نورې په افغانستان کې د افغانستان کې د حکومت جوړونې فرمایشات پریږدي.
یو شمنور څیرونکی وایي هغه څه چې د سرپرست کابینې پروند طالبان لور اعلان شوی نه افغانانو او نه هم نړیوال ته د منلو وړ ده.
اساسي لار د حل داد چې او هم شموله حکومت باندې پریکړه وکړي او رامنځته کی چې په هغه کې د خزو نقش هغه رقم چې پټولنه کې د په نظر کې ونیول شي، د وګړو اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي، بشر د بشر حقونه او په زمين کې لنډيوالو سره اړیکې په هغه اسناد او کنوانسیونونو او معاهداتو چې په نړیواله سطح باندې رامنځته شوی دي، لکه نور هیوادونه د خپل منافع لپاره په نظر کې نشي.
طالبانو تیر میاشت په کابل کې وخت لا سکړ او دوه اونۍ مخکې سرپرست کابینه هم اعلان کړه خلای د خپل حکومت د بڼي او د پرانستلو د مراسمو په حق له سن دی ویلي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0، په لاندو صفو 1.15.15.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د سبان دی وی میاشت راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په ډیرو سیمو کې د زده کړو مرکزونه تر شیو مګر د شنبه پور ز طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د هلکانو خونځي بیرته پرانستل کیږي خو په اعلامیه کې دا نه دی ویلي چې آیا د جنکو خونځي به هم بیرته پرانستل شي کنه. په موګړې د احسان الله اریوبزی دی رپورټ ده.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د هلکانو خونځي به بیرته پرانستل کیږي خو په اعلامیه کې دا نه دی ویلي چې آیا د نجونو خونځي به هم بیرته پرانستل شي کنه. دا څه باندې یوې میاشتې راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی په ډیرو سیمو کې د زده کړو مرکزونه تړل شوي وو. په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې چې د فعالیت کولو توان یې درلود نجونې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي ته تللي او په ځینو پوهنتونونو کې هم محصلانې زده کړو ته تللي دي خو د نجونو لیسې بیا تړلې پاتې دي.
زنانه خدای دې ټول خلک دا مشاهده کوي چې دا تر شپږم تروم سیم پرې هغه ته اجازه ورکړې ده او هغه په اسلامي لباس کې په شرعي لباس کې وي. نو دا وروسته چې موږ وخت چې ما خبر درته وکړل چې دغه څه تعلیم نصاب ګډ وډ شوی دي هغه کې د دوی ذهني تربیتونه وه موږ د خارج ذهني تربیت موږ نه منو دغه او موږ ولسی نه برداشي.
طالب چارواکو ویلي چې د خپل مخکینی حکومت پالیسي نه تکراروي. هغه په خپل تیر واکمنۍ کې انجنونو او میرمنو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکوله خو اوس دې ډلې ژمنه کړې چې انجنونو زده کړې کولای شي خو په دې شرط چې د هلکانو سره ټولګي بیل وي. د کابل اوسیدونکو هم هیله لري چې په افغانستان کې به د طالبانو نوی حکومت لخوا ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شي.
امارات نن دا غوښتنه ده چې باید خزیناو ته هم حق ورکړل شي هغه اسلامي چوکاټ کې د اسلام په شریعت سره برابر موږ هم اسلام ته درناوی کوو.
د تعلیم او تحصیل حقوق دي چې دا زمونږ خزینه طبقه یا اوناس طبقه دا حق لري چې تعلیم وکړي تحصیل وکړي. همدارنګ دوی کولای شي چې په د اسلام په چوکاټ کې هغه د شریعي حجاب په مراتبولو سره په حکومت کې هم دوی کار وکړي. یعنی په اسلام کې وزم داسې کوم څه نوی راغلي چې هغه د خزې تعلیم او د خزې د کار مخه ونیسي.
په افغانستان کې یو شمېر خصوصي ښوونځي او پوهنتونونو تیره اونۍ درسونه په داسې حال کې پیل کړي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ په ټولګیو کې پردې وهلي دي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ناتو یو جګ پورې کوزي وای چې غړي هوادونو په افغانستان کې د ترګرو لبیا ظهور نه اندېښنه لري خو دوی د ترګرې ضد عملیاتو تکل نه لري. یو بل خبر لمخ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې حالات د وړاندوینې وړ نه دي او نړیواله ټولنه باید طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو له سرمشري وړاندې له ایف پی سره په مرکه کې ویلي نړیواله ټولنه غواړي وویني افغانستان داسې یو همشموله حکومت لري چې بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي او بیا هغه هیواد هیڅ وخت د ترګرو په مرکز نه بدلیږي.
سوا پوسیبل il faut rétablir la confiance.
موږ باید په معاملاتو کې برخه واخلو. نه پوهیږو چې څنګه به پر مخ ولاړ شي خو موږ پوهیږو که برخه ورسره وانخلو هغوی به ممکن په ناسمه لار ولاړ شي او بیا به دا ضرورت رامنځته شي چې باید نړیواله ټولنه د بشري مرستو د برابرېدو لپاره وهڅو. افغانان ډیر مشکلات لري. په هغه هیواد کې د ناوړه وضعیت مخنیوي لپاره پکار ده چې له افغانانو سره د خوړو درملو او نورو ضروري اړتیاو په برخه کې مرسته وشي څو د یوې غمیزې مخه ونیول شي.
بلخوا د ناتو نظامی مشانو د شنبه په ورځ د یونان په مرکز آتن کې د ملاقات پر مهال دا روښانه کړ چې په افغانستان کې د ترګرۍ د بیا راژوندي کېدو مخنیوي د یاد سازمان مهم هدف دی خو هغوی زیاته کړه چې په هغه هیواد کې د ناتو د ترګرۍ ضد عملیاتو وړاندوینه نه ده شوې. د ناتو د نظامی چارواکو تر ملاقات وروسته د ناتو د نظامی کمیټې مشر د سمندري قواو ستر جنرال راب بابر خبریالانو ته وویل چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه د ترګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن وو خو هغه زیاته کړه چې په هغه هیواد کې د ناتو نظامی عملیات په اجنډا کې نه وو. ناتو په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوندي کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښیي چې نن یکشنبه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړ چې په جلال آباد کې د طالبانو پر یوه لیږدونکي موټر بمی چاودنه شوې ده. شاهدانو رسنیو ته ویلي دي چې د طالبانو څو ټپیان هم روغتونونو ته انتقال شوي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته لومړۍ چاودنه د شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې وشوه چې له امله یې دوه تنه ووژل شول. که څه هم د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو ننګرهار په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې مرکز شمیرل کیږي. که څه هم داعش او طالبان دواړه سخت دریځي سنی ډلې دي، خو هغوی د دیني مسایلو او ستراتیژۍ له پلوه د نظر اختلاف لري او همدا مسایل د هغوی ترمنځ د خونړیو جګړو لامل شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
نن درېمو ورځ ده چې د افغانستان ملیونونه جنګي ښوونځیو ته د تللو نه منع شوي دي. د ښځو او جنګو تعلیم او کار کول دوه هغه مهمې مسلې دي چې طالبان ورسره ستونزې لري. یو شمیر میرمنو یک شنبه په کابل کې بیا د خپل حکومت د خوندیتوب لپاره لاریون کړو. د ښاروالۍ سرپرست حمدالله نعماني وایي چې په ځینو برخو کې د ښځو پر ځای نارینه کارکوونکي ګمارل کیږي.
د طالبانو لخوا ټاکل شوی د کابل ښاروال مولوي حمدالله نعماني وایي د کابل ښار ښځو ته ویل شوی چې په کور کېني او یوازې هغو دندو ته تلای شي چې نارینه یې نشي کولای.
د مثال په تور په بازار کې زنانه تشنابونه دي، کار هنر نشي کولای. اگر راځي هغه د اجرانو په صدغه صفات باندې راځي هغه کار کوي په شهر دغه کې په ناحیو کې یا په مرکز کې. ځینې داسې ښځې شته چې هغه د مسلک په لحاظ باندې موږ د دوی مماثل بل قدر نه لرو، هغه هم راځي. هغه ډیزاین په برخه کې شته، ساختمان په برخه کې شته، الکترانیک په برخه کې شته، هغه هم راځي کار کوي.
د مولوی نعماني په وینا د کابل په ښاروالۍ کې د څه کم 3000 کارکوونکو څخه 8% ښځې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو یوه لویه اندېښنه د دوی د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو ساتنه ده.
نو هغه موږ اول ټولو ته اجازه ورکړه چې هغه خپلو کارونو ته په خپل ټایم باندې هغه حاضري ووسي، خو هغه بیا اسلامي امارت بیرته دا لازم وبلل شي یو څه وخت پورې د ښځو کار بندي. نو بیا هغه موږ چې کومو ښځو ته د موږ ضرورت و، یعنی هغه ځایونو کې چې هغه کار یا نرانو کولای نسوای، دینر کار نو هغه جوی کې موږ هغه ټولو ښځو ته اجازه ورکړی ده. اگر راځي امروزه په کار کې
نن په کابل کې یو شمیر ښځو د طالبانو لخوا د ښځو د چارو د وزارت د بندیدو او زده کړو ته د نجونو د محدود لاسرسي په غبرګون کې لاریون وکړ.
در اسلام بیشترین حق به زن داده شده.
په اسلام کې ښځو ته ډیر حقونه ورکړل شوي دي، ولی دوی زموږ حق اخلي. مونږ د ښځو لپاره خوندي غواړو چې بیا پرانستل شي. ښځې باید بیرته خپلو دندو ته ولاړ شي، ټول کارمندان باید بیرته خپلو دندو ته لاړ شي، او دوی باید کار پیل کړي لکه څنګه چې دوی کار کاوه. مونږ نور څه نه غواړو، مونږ خپلو بشري حقونه غواړو.
طالبانو تیره ورځ د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د امر بالمعروف وزارت لوحه وزړوله او د خپلې سرپرست کابینې د وزارتونو څخه د ښځو چارو وزارت حذف کړی دی.
ساختار حکومت امارت اسلامی
چنین لبد مرغد افغانستان د اسلامی امارت په چوکاټ کې د خزو چارو وزارت لپاره هیڅ ځای نه او د اسلامی امارت په کابینه کې خزو ته ونډه نه ورکړ شوی. له همدې امله د خزو چارو وزارت تړل شوی دی. په ټولنه کې د خزینه خونکو نشټوالی د دې نه ښکته چې طالبان خزینه مني.
د طالبانو لخوا بل اقدام چې ډیر تند خبرګونونه یې پرولې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو نه پرانستل دي.
من دوست توی آینده یه فرد موفق باشم برای کشورم که بتونه آبادش کنه.
طالبان وایی دنجونو ده خونزوی ده بیا پرانیستلو لپاره پا طرز العمل کار روانده او ژر به پرانیستل شی.
زنانه خدا دی طول خلق ده مشاهده که چی ده دی ترش پرژم و تربم سن پری اغوت اجازه ور کرده او اغوا پا اسلامی لباس کی پا شرعی لباس کنی بی مدا اوروسه چې موږ وخت چې ما خبر درته وکړل چې دغه صد تعلیم نصاب ګډ وډ شوی دی، هغه کې د دوی ذهني تربیتونه و. موږ د خارج ذهني تربیت موږ نه منو دغه، او موږ ولا څه نه برداشي.
د پاکستان یو شمیر خزو هیله خودلې چې طالبان به افغان خزو او نجونو ته د زده کړې او کار حق ورکړي. طالبان وایي چې دوی به خزو ته د زده کړې اجازه ورکړي، خو نړۍ د دوی د پخوانۍ واکمنۍ له وضعیت څخه ویره لري. طالبان چې څنګه اوس افغانستان چلوي، په تیره د خزو سره تړلي مسایل نړۍ په غور څاري. د راپورونو له مخې د طالبانو له راتګ وړاندې شاوخوا 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ویلي ډیره مهمه ده چې ټول نجونې، کوچنۍ او پیغلې، له ځنډ پرته خپلې زده کړې بیا پیل کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اسلامي دولت خراسان ډلې ادعا کړې چې د جلال آباد په ښار کې د شنبه او یک شنبه په ورځ د طالبانو په موټرو بریدونه دوی کړې دي. زموږ همکاري زیبا خادم د داعش د خراسان ډلې د تازه فعالیتونو په اړه د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. تاسو ته دراورو
محترم نجیب آزاد صاحب، د اسلامي دولت د خراسان ډلې ویلې دي چې د جلال آباد په ښار کې پرونه او نن دغه بریدونه په طالبانو باندې دوی کړې دي. د طالبانو په موټر باندې حمله وکړه، به د سیره پټونه راغلل، ايني شاهدانو ویل چې څو کس په کې زخمی شوی دي. نو په داسې حال کې چې د طالبانو واکمنۍ اوس په دې کوشش کې ده چې سیاسي مشروعیت پیدا کړي او دنیا په نور شرایط لګولې دي، د داعش د فعالیتونو د طالبانو واکمنۍ ته خصوصا سیاسي مشروعیت ته څومره ګواښ پېښولی شي؟
طالبانو په هغه تړون کې چې د متحده ایالاتونو سره په 2000 کې نیشتم فبروري لاسلیک کړی، بیا په کې دا هڅه کړې چې دا ډاډ ورکړي متحده ایالاتونو او اتلاسي هیوادونو ته چې دوی به د نړیوال ترهګرو ډلو لکه داعش او څنګه القاعده سره خپلې اړیکې پرې کوي. نو په دې باندې بریدونه داسې هم ښکاري چې دا وښول شي چې ګواکې موږ د دې سره اړیکې نه لرو، ځکه تر دې وړاندې څه مت وړاندې د متحده ایالاتونو ځینې سناتورانو یو دا په ښکاره ویل او ملګري ملتونه مې راپور سپور کړ چې د طالبانو او د القاعده او د داعش ترمنځ ډېرې نږدې اړیکې دي. نو یو ویره دا چې ممکن دغسې یو سناریو خپرول وي چې ګواکې نړۍ سره دا وښول شي چې موږ اړیکې نه بلکې دښمني دو سره. نو بحث دا دی چې د کوم هیواد سره چې موږ پوله لرو، په دا ډیورنډ کرښه ورسره لرو، هغه تل د دغسې ډلو دپاره یوه زمینه مساعدوي. یو خوا واک ته رسېږي، بله خوا حتما دغه چې څوک دی ساتي، هغه تمویلوي، تجهیزوي چې دغه بل لوری کې نشنن طالبان واک ته رسېدلي دي او د واک تمثيل هڅه کوي که څه هم مشروعیت نه لري او د مشروعیت په ډېرو ګواښونو سره مخ وي. لکن ته ډېره بریده د دې استعمال سره چې پاکستان د داعش په نامه نورې ډلې یا دغه ډله خراسان ډله تمویل تجهیز کوي، چې دا د طالبانو واکمنۍ هغه بهرنی یا نړیوال مشروعیت په حسم نسته، هغه داخلي مشروعیت هم تر سوال لاندې راشي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې چې هغه داز رامنځته سوی دی، د مثلا د حقانی د ډلې همدارنګه د پټین شورا یا د لوی کندهار د لوی پکتیا مسایل چې راپورته شوي دي، د دغه فرصت څخه په استفاده یوه هڅه به دی دا کړي چې نړیوال ته وښيي چې موږ په موږ ګوره القاعده بریدونه کوي یا داعش بریدونه کوي وبکي او دلته اړیکې نشته. او دوم دغه درس په خپله د دې باعث کېږي چې دې څخه پاکستان هم سو استفاده وکړي، د دې داخلي مشروعیت هم تر سخته ستونزو او ګواښونو سره مخ کېږي، نړیوال مشروعیت په حسم نشته.
اساس صاحب محترم، څه فکر کوي؟ معلومات مو سيدي چې دغه د داعش د خراسان ډله ډیره قوي ډله ده، څومره کسان به وي؟
ګورې په دننه درې سلو کال وړاندې د ایډي قوي سي و د افغانستان د ختیځ نیولې او بیا تر د افغانستان تر شمال پورې د دې لوی لوی بدون وکړه په کابل کې دنه هم چې نه راته بدون وکړه مسولیت یې البته دی ومانه. او بیا د افغانستان د دولت د امنیتي دفاعي ځواکونو له پاش کوم عملیاتونو سره نړیوالو کوم هوایي بدون وکړه د خورا ډیر ضعیف سول امنن فرصت دا دی په افغانستان کې اصلا دغه چې مشروع حکومت نشته، امنیتي دفاعي ځواکونه هغه ډول چې یو هیواد اړتیا ورته لري ورته لازم وي هغه وجود نه لري، میکانیزم نشته، مسؤلیتونه نشته او نړیواله یوازې چې په نظامی برخه کې بلکې په هر ډول اته ډیپلوماټیکي خپل ډیپلوماټیک ادرسونه موترل. نو بیا خو زمينه مسایل د هر هغه ډلې ته چې خپل ډېر ضعیف هم هغه ډېر ژر قوي کېږي، ځکه په افغانستان کې لسیزو راهیسې د پراکسي یا نیابتي جګړو بحث او مباحثه او مسله وه او نیابتي جګړو کې بیا د سیمې استخباراتي هیوادونه ډېر ژر فعاله کېږي. نو زه فکر کوم چې د کوي کېدو په حالت کې نه دغه ډاله او دا ډاله ممکن ډېر ژر په خپل کې په لاسو کولو کې کولای شي چې یو خپل اهداف ترلاسه کړي، نو کولای شي په لاسو ورځې کې ترلاسه کړي. نو دا به یو ډېر لوی ګواښ وي. دا هیڅ کېدلای شي چې ډېر ژر له افغانستان د ختیځ تر شماله پورې خپل هغه ترهګریز بریدونه لکه پخوا په څیر، که څه هم طالبان هم همدغه ډول یو ډله وه، نن هم تقریبا همدغه شدامه واکمنه ډله ده. نو دا ډله په یعنی د خراسان ډله په پیاوړي کېدو د طالبان هغه توان نه لري چې دوی مخکړي ونیشي.
یعنی دوی نور کسان هم اوس په افغانستان کې جذبولی شي د خراسان ډله؟
په دې ول په دمرغه کله چې سکونه سره بهرني ځواکونه او کله چې هلته یو مشروع نظام و لکونه امنیتي دفاعي ځواکونه پراته وو، ډیپلوماتیک سیاسي او اقتصادي مرستې په هغه حالت کې چې دوی کولای شوای چې خلک جذب کړي طالبانو کولای شوای. نو نن خو هلته هر څه له منځه تللي دي، بېخي داغ دی او په ډاګ کې بیا هر څوک کولای شي. اول د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر سخت خراب دی، کله چې اقتصادي وضعیت ډېر سخت خراب شي وګړي بیا ډېر په اسانه جذبېدلی شي، جلب او جذب یې ډېر اسانه دی. او داعش په پخوا کې هم په ډېرو سیمو کې ځینې خلک چې جلب او جذب کول ډېرې پیسې یې ورکولې. نو نن فقر هلته ځخ ډېر سوی دی، وضعیت جګړهییز وضعیت دی. نو دوی کولای شي چې د پیسو او د نورو لارو نه دوی خپل جذب جست لاړې شي، دا ترکیې او دا کار په اسانه ډول ترلاسه کړي.
مننه آزاد صاحب پورې ودا
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ سلوب قاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د اقلیم لپاره د امریکا د جمهور رئیس خاص استازي جان کيري د جولای د میاشتې په شلمه وینا کې څرګند کړه که نړیواله تودوخه د صنعتي دورې د مخه سطح نه 1.5 درجه لوړه شي، په میلیونو خلک به د بې سارې ګرمو څپو وچوالی او سیلابونو د خطر سره مخ وي. مګر دا هم زیاته کړه د دې ولا رشته ده چې هغه دا ده په نړیواله تودوخه کې پیشنهاد شوی زیاتوالی کم شي. لا تر اوسه د دې وخت چې د سانتیګراد د 1.5 درجو نه پر راتلونکي کې په داسې طریقه کار واخیستل شي چې لاسرسی ورته وشي. مګر یوازې که هر مهم اقتصاد د 2030 کال پورې د معنا نه ډک کموالی ژمنه وکړي، دا یوازنۍ لاره ده چې نړۍ په داسې باوري څرک برابر کړي چې هغه د نیمایي پیړۍ پورې نړیواله تودوخه سوچه صفر کوي. خاص استازي کړي ټوکیو ته د اګست میاشتې په آخر کې د سفر په وخت کې د دواړو هیوادونو په کوشنو باندې خبرې وکړې چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه کوي. امریکا د چین نه وروسته دوهم ستر هیواد دی چې زهرجن ګاز خپروي. جاپان په دغه لیست کې هم هیواد دی. جاپان ژمنه کړې ده چې په راتلونکو دیرشو کالو کې یو شمېر هدفونه لاسته راوړي. خاغلی کری د جاپان د چاپیریال د چارو وزیر شین جیرو کویزو میسره د غونډې په وخت کې وویل جاپان ځینې سخت پریکړې کړې دي. جاپان هدف ټاکلې ده چې په راتلونکو لسو کالو کې په زهرجن ګاز کې د 45% پورې کمواله راولي او د 2050 کال پورې د 0% په لاره به برابر شي. دا مخ په زیاتېدونکې توګه څرګنده ده هغه اقدامات چې زهرجن ګاز کنټرولوي باید چټک شي، که د نړیوالې تودوخه زیاتوالی باید د سانتیګراد 1.5 درجو ته محدود شي. ځکه نو د امریکا جاپان د اقلیمي چارو د انډیوالۍ له مخې امریکا او جاپان موافقه وکړه چې د پاکې انرژۍ د کاربن د څرک لګولو او د صنعت د غیر کاربن کېدو په شان ساحو کې د دوی همکاري زیاته شي او د اقلیم لپاره د کرهنې د نوښت د ماموریت ملاتړ دې وشي. دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د 2020 کال تر پای پورې د حکومت نوې مستقیم ملاتړ ختم کړي چې د ډبرو سکرو د برېښنا له جریان نه بشپړ نړیوال ملاتړ کوي. پر سیره پر دې هر یو به کوشش وکړي چې هر کال 100 میلیارډ ډالر خپل وانډه ورکړي د پرمختلونکو هوادونو لخوا ژمنه وشي د پرمختلونکو هوادونو د هغو کوشونو ملاتړ کوي چې د اقلیم د تاثیراتو په مقابل کې مقاومت کوي زهر جن غاز کموي او د سوچا صفر کاربن د راتلونکو په لور حرکت کوي. امریکا او جاپان ژمنه کړې ده چې د اقلیم د اقدام لپاره دغه لسیزه قطعی کړي او د اقلیم د ستونزې په باره کې د خپلو ګډو کوښښونو ډاډ ورکوي چې د امریکا جاپان د متقابل انډیوالۍ د یوې ستنې په حیث د ترنو اورېدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې